بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپکسل ویختم څخه تر یوسلو اتسل ویختم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پر رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترم اوردونکو په مزګرنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص ډکې ډګړې سلامونه ومنه. ازانو د اتبار یک شنبه ورځ د سوار لسوا لومړي لمریز کال د چنګاښت میاشتې پنځمه د سوار لسوا تخنیکي کملي کال د زلقیدې د میاشتې ل شپږویشتمې او د 2022 میلادي کال د جون ل شپږویشتمې نیټه سره سمون خوري. زموږ په نانی خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره بیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي. په خبرونو کې نن یو راپورټ هم لرو. لدی ورسته هم بیا د عربستان ته د پاکستان د پوز د کماندان د سفر په حق لا سیاسي تبصره وړاندې کیږي. لا سیاسي تبصره ورسته بیا د تلپاتی خوشبوئی پروګرام اوریدل شي. او لدی ورسته هم بیا د هندارې تحلیلی پروګرام وار دی شي. دغه پروګرام د افغانستان ته د پاکستان د اسلامي ایران د مرستو د ورلګرو او د نړیوالو د بے پامه په ارتباط برابر شوی چې پکې کرشن آسان دی خاغله سالار صاحب بمدار از فروتن صاحب او رسپانډ ته د کتنې پروګرام او د لشي چې پم دې سره زموږ د خبرونه هم پاتې رسی. دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ سم پام وکړی. د مهال خبرونو ته په سر کې هم د خبرونو لنډیز. د اسلامی ایران ولسمشر خاغلی رئیسی ویلی چې ایران د بایکاټونو د لغوا کولو خبرې اترې نه پریږدي. د پکتیکا په زلزلہ زپلو سیمو کې د ایران مرستندوی ډلې کار پیل کړی دی. ملا عبدالغنی برادر وایي چې نیوا ختم شوی دی، اوس اقتصادي ودې لپاره مبارزه کوو. په افغانستان کې ورستیو سیلابونو څلور کسان وژلي دي او د پاکستان د پوز مشر د عربستان لا ولی عهد سره کتنه وکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامی ایران ولسمشر خاغلی رئیسی ویلی چې ایران د بایکاټونو د لغوا کولو خبرې اترې نه پریږدي. اسلامی ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی لا خلکو سره په خپلو ټلویزیونی خبرو کې تهران ته د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست د مسؤول د سفر په اړه د دې خبرې په کولو سره چې ایران د مذاکراتو د ختمولو نیت نه لري خو د خپلو دریځونو شاتګ نه کوي ویل چې زمون سیاست د بایکاټونو لغوا کول دي او دا بایکاټونه باید زر تر زره ختم شي ځکه چې ظالمانه دي. اسلام ایران ولسمشر پر دې په ټینګار سره چې مقابل لوري باید خپلو ژمنو ته ستون شي زیاته کړه. د مذاکراتو په لارې سربیره د بایکاټونو د شنډولو لاره هم تعقیبو. د همداراز د بایکاټونو لغوا کولو د مذاکراتو په بهیر کې په واکمنه شورا کې د ایران پر ضد پریکړه لیک ناسم وبالو. اوی بیل چه ایتمی آجانس پینزلس زلا تایید کری واچه ده ایران پا ایتمی فعالیتونو که انحراف نده موجود. ده اسلامی ایران ولسمشر ده خبرو پا دوام که لگواندیانو سرا ده ایران ده تعمل پا اڑویل چه لگواندیانو سرا ده تعمل سیاست زمون لمری توب ده لاتلسو حوادونو سرا تدون لرو چه حقو تا ده 2.5 میلیارد دالرو تخنیکی او انجینری خدمات وړاندې کو. د پکتیکا په زلزلہ زپلو سیمو کې د ایران مرستندوی ډلې کار پیل کړی دی. د هیواد په جنوب ختیځو ولایتونو په تیرا بیا د پکتیکا په ولایت کې لاورستی زلزلې ورسته د ایران د اسلامي جمهوریت د الهلی احمر ټولنې یوه ډله د افغانستان د سرې میاشتې له ټولنې سره د اړمنو او ټاپیانو د مرستې لپاره کار کوي. تر دې دمه د ایران له لوري څلور مرستندوی توکي په خوست او پکتیکا ولایتونو کې زلزلہ زپلو ته رسیدلی دی. د افغانستان د بلخاب جګړه د امریکا فتنه وه. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن قاسمی قومی په یو ټویټ کې د بلخاب ورستی جګړه د امریکا له لوري فتنه بللی ده. دغه په وینا د دې پاتون موخه د هزاره او تاجک قومونو قرباني کول او هم د افغانستان کړکیچ په سیمه ایز کړکیچ بدلول دي. افغان خبری آژانس وایي چې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي ښاغلی حسن قاسمی قومی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي په افغانستان کې د هدفی ناکراری لپاره د امریکا لوبړیتوب قومی او مذهبي جګړه چې هزاره او تاجک قرباني کړي او د افغانستان کړکیچ سیمه ایز کړي. د ټولو قومونو مشران د بلخاب لا جګړې څخه ځان لیرې کړی. د بلخاب شخړه د افغانستان لا دینی لا وینې تویونې او تباهۍ پرته بل څه نه دي. د افغانستان ټول خیرخواهان باید د بلخاب د جګړې پر وړاندې یو دریز غوره کړي. په همدې حال کې لا دوې میاشتنۍ کړکېچ وروسته د پنجشنبې په ورځ د بلخاب پولیسوالۍ کې د مهدي مجاهد او د هغه تر قوماندې لاندې عسکرو سره د اسلامي امارت د پوځیانو ترمنځ دوه سترې نښتې وشوې چې دوې ورځې دوام ورکړ او د سه شنبې په ورځ ولسوالۍ د اسلامي امارت له لوري ونیول شوه. ملا عبدالغنی برادر وایي چې نیویارک ختم شوی دی اوس اقتصادي ودې لپاره مبارزه کوو. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال د درې سوه دیارلسم مرکزی قول اردو د لسګونو تنو ساتونکو د فراغت په دستورو کې ویل چې موږ به د هیواد اقتصادي ودې لپاره په میړانه مبارزه وکړو. افغان خبری آژانس وایي چې ارګ په خپل ټویټر پاڼه کې اعلان کړی د رئیس الوزرا او ارګ د ساتن لپاره د ملا برادر ساتون کتاب په درې سوه دیارلسم قولي اردو کې روزنه ورکول کېده چې د روزنې ورسته د یاد قولي اردو فارغو تحصیل شول. ملا عبدالغنی برادر د فراغت په دستورو کې ویلي چې نن نیواک پای ته رسیدلی دی او دښمن په بشپړه توګه مات شوی دی، خو په سیاسي او اقتصادي ډګر کې د دښمن دسیسې نه دي ختم شوي. اول چې دښمن غواړي له هرې لارې چې شونوي زموږ په لاره کې خنډونه واچوي، خو لکه څنګه چې مو د نیواک پر وړاندې مبارزه کړې ده د دې هیواد د ساتنې او اقتصادي ودې لپاره به هم په میړانه مبارزه کوو. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت د لس میاشتنۍ واکمنۍ په تیریدو سره د هیواد بهرنیو اسعارو زیرمې کنګل شوي او تر اوسه هیڅ هیواد هم طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. ایزانو د بیات فاونډیشن د مشر سره د ملا غنی برادر د کتنې پاکړه زموږ د خبریال فضل لغنی حکمل راپور ته وکړي.
د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د بیات بنیاد له مشر احسان الله بیات سره لیدلی. ملا عبدالغنی برادر په دغه لیدنه کې ویلي چې موږ د هیواد په اقتصادي بیا رغونه کې د ټولو سوداګرو او پانګوالو هڅې ستایو او د هغوی ملاتړ کوو. ملا برادر زیاته کړې چې موږ له هغه چا ملاتړ کوو چې په افغانستان کې پانګونه کوي. نوموړي ډاډ ورکړی چې افغانستان کې د پانګوالو امنیت خوندي دی او کاري فرصتونه ورته برابر دي. بیات ویلي چمتو دی چې افغانستان کې د روغتیا، برېښنا او مخابراتو په برخه کې پانګونه وکړي. بیات بنیاد یو افغان خیریه بنسټ دی چې په بیلابیلو برخو کې له بېوزلو کورنیو سره مرستې کوي او همدارنګه په اقتصادي برخه کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت پانګونه هم کړې ده.
خبرونو ته دوام ورکو. مولوی امیر خان متقی په کابل کې د چین لا سفیر سره کتنه وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په کابل کې د چین لا سفیر وانګ سره د لیدنې په محل لاغه څخه غوښتي چې د افغان سوداګرو لپاره د ویزو د ورکړې بهیر قانون جوړ کړي. افغان خبری آژانس بیا وایي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایند عبدالقاهر بلخی نن سهار په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی د چین له سفیر سره کتنه کړې ده. په دې کتنه کې دواړو لورو د ورستیو زلزله ځپلو سره د مرستې، سیاسي مسایلو، د افغانستان او چین د سوداګرۍ، بشري مرستو او چین ته د افغانستان محصلینو د تحصیلي سکالرشیپونو یا بورسونو د ورکړې په اړه خبرې کړې دي. د چین سفیر د غراز د ورستی زلزلې په مناسبت د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر متقی ته د خواخوږي او د ډاډګرنې مراتب څرګند کړل او په نږدې راتلونکي کې له زلزله ځپلو سره د خپل هیواد د بشري مرستو اعلان هم وکړ. د چین سفیر دا هم وویل چې دوی چمتو دي افغان سوداګرو ته د ویزو ورکول پیل کړي. په دې کتنه کې دواړو لورو ژمنه وکړه چې سږ کال به چین ته د افغان چلغوزو صادرات هم زیات کړي. په افغانستان کې ورستیو سیلابونو څلور سوا کسان وژل دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چارو مرستیال وزیر وایي چې په هیواد کې ورستیو سیلابونو شاوخوا څلور سوا کسان وژلي او ګڼ شمېر نور هم بې کوره شوي دي. افغان غږ خبري اژانس ویلي چې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزات وزارت مرستیال شرف الدین مسلم وایي چې په افغانستان کې ورستیو سیلابونو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې کابو څلور سوا کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. هغه زیاته کړه چې په سیلابونو کې سلګونو نور ټاپیان دي چې ډېری روغتونونو ته لېږدول شوي دي. هغه زیاته کړه چې په سیلابونو کې سلګونو نور ټاپیان دي او ځینو کسانو په کې حالت خراب دی. مسلم زیاته کړه چې خیمې او خوراکي توکي وویشل شول. د پیښو په پایله کې کورونا چې چا ړنګ شوي دي هغو ته خیمې ورکړل شوي دي. په ورستیو ورځو کې په ننګرهار، کونړ، بدخشان، نورستان، لغمان، پنجشیر، پروان، کابل، کاپیسا، میدان وردګ، بامیان، غزنی، لوګر، سمنګان، سریپول، تخار، پکتیا، پکتیکا، خوست او یو شمیر نور ولایتونو کې سخت بارانونه ورېدلي چې د مرګ ژوبلې تر څنګ د ګڼو هیوادوالو کورونا هم ویجاړ کړي او بې کوره کړي دي. د کارپوهانو په اند د دې په پام کې نیولو سره چې د افغانستان اقتصاد په کرنې پورې تړلې د سیلابونو په ګډون طبیعي پیښې د افغانستان پر حاصلاتو او اقتصادي ودې منفي اغیز کولی شي. د پاکستان د پوز مشر د عربستان لا ولی عهد سره کتنه کړې ده. د نړیوال خبري اژانس د راپورټ سره سم پاکستانی رسنیو نن ویلي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په جده کې د عربستان له ولی عهد بن سلمان سره کتنه او خبرې اترې وکړې. په دغه غونډه کې د عربستان د پوز لوی درستیز او دفاع وزیر مرستیال په شمول لوړتبا چارواکو هم شتون درلوده. په پاکستان کې سیاسي څارون کی باوري دي چې د دغه هیواد خراب اقتصادي وضعیت ته په پام سره چین ته د جنرال باجوا ورسته سفر چې اسلام آباد ته د پیکینګ د څه د پاسه $2 میلیارډ پور د ورکولو سبب شو. عربستان ته دغه سفر هم له اقتصادي کړکېچا د ویستلو لپاره له پاکستانه د مالی ملاتړ لپاره د سعودي لوري د باور د ترلاسه کولو لپاره یو اقدام دی. د امریکا بندیزونه د افغانستان زلزله ځپلو ته د مرستې رسیدو خنډ کیږي. نړیوال مرستندویه سازمانونه په داسې حال کې د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو هڅه کوي چې د لویدیز لخوا لګول شي بندیزونه په یو وخت د مرستو د رسیدو مخه نیسي. د رسندو د راپورټونو له مخې چې د ډېر نړیوال اژانسونه په ډېر سستۍ سره د افغانستان زلزله ځپلو ته سملاسي د مرستو رسولو کوشش کوي، خو نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره د مرستې پر سر موجودې ستونزې کومې نوې خبره نه ده. د تیر کال په اګست میاشت کې په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو رئیس امریکې په دغه هیواد باندې داسې وخت سخت بندیزونه لګولی چې په دغه هیواد کې د انساني کړکېچ په اغلا د خبرداري او باوجود یې تل له هر ډول مرستې در رسیدو مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو دفتر د رپورټ مخې د خوړو د نړیوال سازمان د 13 لارې خوراکي توکي، روغتیا نړیوال سازمان د لستنه درملو او طبي تجهیزاتو او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر هم د کمبلو او خیمو باندې د ضروري جوپو په لګلو سره د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستې کوشش کړي. خوړمنو افغانانو ته د دغو شیانو د ورسېدو بهیر ډېر سست روان دی او له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. نورستان ولایت کې د خوړو په بدل کې د کار کولو پروژه پرانستل شو. زموږ خبريال وایي چې د افغانستان نزایی چارواکي وایي چې زرو تنو ته به د 2 میاشتو لپاره د کار کولو زمینه برابر شي. د نورستان د والی وان سیف الدین لټون وایي چې د نورستان د والی حافظ محمد آغا حکیم پاتسو له مرکزي حکومت څخه د دې ولایت اوسیدونکو اقتصادي وضعیت په پام سره د کاري زمینو د برابرولو غوښتنه وشوه چې مرکزي حکومت د نورستان ولایت لپاره په لومړي سر کې 295 ټنه غنم ورکړل شي، کاریګرو ته به د کار کولو په بدل کې وویشل شي. نورستان د والی ویاند ویل چې د دې غنم په بدل کې به چې هر کاریګر ته به د ورځې 10 کیلو ورکړل شي، د 2 میاشتو لپاره زرو ځایي اوسیدونکو ته د کار کولو زمینه برابره شي. سیف الدین لټون ویل چې په دې سربه د نورستان ولایت په اوو ولسوالیو کې 1500 کیلومتره کلیوالي سړکونه هم ورغول شي. د نورستان د والی ویاند ویل چې والی حافظ محمد آغا حکیم له مرکزی حکومت څخه دغه پروژې د پراختیا او دوام غوښتنه کړې ده چې په بنا یې مرکزی حکومت هم بیا بشپړه ژمنه کړې ده. دا د دې مهال خبره.
سیاسی تبصرہ.
عربستان ته د پاکستان د پوز د قماندان سفر د زبوند سیاسی تبصرے عنوان دی. د پاکستان د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا په جدہ کې د عربستان له ولیعہد بن سلمان سره کتنه او خبرې اترې وکړې. په دغه غونډه کې د عربستان د پوز لوی درسیز او دفاع وزیر مرستیال په شمول لړدبا چارواکو هم شتون درلوده. کابو دوی میاشتې مخکې هم د پاکستان نوی لومړی وزیر شهباز شریف په خپل لومړني بهرني سفر کې عربستان ته لاړ او له بن سلمان سره کتنه او خبرې اترې وکړې. د پاکستان په ورستیو کلونو کې د خپلو مالی مشکلاتو د حل لپاره له عربي تیل لرونکو هیوادونو په تیره بیا عربستان او اماراتو څخه څه د پاسه 15 میلیارد ډالر پور ترلاسه کړی دی. عربستان ته د پاکستان د پوز د مشر سفر په داسې شرایطو کې دی چې دغه هیواد د ډېرو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. د ریاض د زیاتو مرستو د جلبولو لپاره یو کوشش دی. دغه هیواد خراب اقتصادي وضعیت ته په پام سره چین ته د جنرال باجوا ورستې سفر چې اسلام آباد ته د پیکینګ د څه د پاسه 2 میلیارد ډالر پور د ورکولو سبب شو. عربستان ته د هغه سفر هم له اقتصادي کړکیچا د وستلو لپاره له پاکستانه د مالی ملاتړ لپاره د سعودي لوري د باور د ترلاسه کولو لپاره یو اقدام دی. لاتیر اپریل میاشتې چې عمران خان ته د پارلیمان په نه باور رای سره شهباز شریف قدرت ته ورسید د هغه حکومت له ډېرو اقتصادي چیلنجونو سره مخامخ شوی دی چې د واکمن مسلم لیگ په کړچار د اعتراضونو سبب هم ګرځیدلې دی. د پاکستان حکومت چې د بجلی له کمښت سره مخامخ دی د خوراکي موادو په شمول د وارداتي شیانو د تامینولو لپاره له ډېر سخت مشکل سره مخامخ شوی دی. له دغو شرایطو د خلاصون لپاره مالی مرستې ته اړتیا لري. په پاکستان کې د شهباز کورنۍ په عربستان کې له سعودي کورنۍ سره لا پخوا رئیسی خیالی کی دردو دلی دی. دا شهباز شریف پر اتلو سرا دا دواره هیوادونو دوی اړخیزې اړیکې بیا پا پراختیا او پیاورتیا دی. دا عربستان حکومت هم پا پاکستان پا تیرا بیا پا دینی مدرسو کی دودیز نفوس تا پا پام سرا گروهن لری چی اسلام آباد تا مالی مرستو دا ورکولو للاره پا دا غا هیواد که دا خپل کلتوری نفوس دا پراختیا پا لڑکی استفاده وکړي. البته باید پام وشي چې عربستان له طالبانو سره په خپلو اړیکو سربیره ګروهمند دي چې په افغانستان کې د زیات نفوذ لپاره د پاکستان له ظرفیته استفاده وکړي. سیاسي شنانده ښاغلی محمود بیاوی چې عربستان هم د اماراتو په افغانستان په راتلونکي کې په زیات رول ترلاسه کولو پسې دی. په داسې شرایطو کې داسې ښکاري چې عربستان د پاکستان د مالی مرستې غوښتنې ته د مثبت ځواب ورکولو په لړ کې د زیات نفوذ لپاره ضروري انګیزه لري او هڅه کوي د خپلو سیمه ییزو پروګرامونو یوه برخه د دغه ډول مرستو د وړاندې کولو لپاره له لارې پوره کړي. ایزانو تاسو ته هم پته ده چې په افغانستان کې په ورستیو کې ډېره سخته زلزله شوې ده. نو مونږ هم څه کوم مینوال زمونږ دي زمونږ غږ اوري هغونه غوښتنه کوو چې کوي شي نو خپلو وطنوالو سره پا په دې زمينه کې مرسته وکړي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مازیګرنی خبرونه اورئ.
تل پاتې وژمې ډیر عزت منو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبه کې اوس هم د تلپاتې وژمې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، د مختلفو مذهبي او معرفي موضوعاتو په اکله د رهبرۍ د ستر مقام آیت الله خامنه‌ای ویناوې درته وړاندې کوو. د دې برخې درې دیرشم پروګرام د ژوند بخښونکې رڼا په توګه د قرآن کریم د راټینګولو او پرې عمل کولو د ضرورت په اکله دی. په دې هیله چې تر پایه راسره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. قدرمن اوریدونکو، نن موږ قرآن ته ضرورت لرو. د اسلامي ټولنو او اسلامي امت د ژوند صحیح لاره په قرآن کریم کې عمل کولو کې ده. په یو روایت کې راغلی دی چې ان هذا القرآن حبل الله، دا چې په قرآن کریم کې فرمایي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، دا حبل الله او د خدای پړی همدا قرآن دی. و هو نور المبین، درانا او نور خاصیت څه دی؟ فضا روښانه کوي، انسان ته لار ښیي، انسان د لیدلو طاقت پیدا کوي، بصیرت پیدا کوي. نور چې نه وي سترګې هم په کار نه راځي او هیڅ فایده نه لري، ځکه چې څه لیدلی نشي. موږ عقل لرو، ډول ډول وړتیاوې لرو، د فکر کولو طاقت لرو، خو که نور نه وي دا زموږ مرسته نشي کولای. نور او رڼا لازمه ده، دا نور قرآن دی. ریزت من آوریدون کو ده دغه مطلب وقتم پا هم دیزایی که پای ترسیشی. نو حاضر دم زهم ستاسو له حضور اجازه غوارم. دا خدای پا امان.
تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یا مسلمان به څنګه بل مسلمان مرسي.
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کېږي،
موږ په سراحت سره دا وایو چې مسلمان څه کومه لارګاره روانه کړې ده، د خارجیانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې. خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره د تهران رادیو قدر من اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره زال یس خرابې دي د خبرونو ملګرو سره ساسو درانه حضور ته حاضر سوی او چې د هنداري یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې مرګونی زلزلې په ډیرو ځانی او مالی تاوانونو اړولو سره نړیوالې مرستې ناګزیرې کړې دي، خو یوازې درې هیوادونو د ایران اسلامي جمهوریت، قطر او پاکستان د افغانستان ولس لپاره خپلې مرستې لیږدولې دي. د افغانستان خلکو هم له زیاتو اقتصادي ستونزو سره سره د خپلو وطنوالو مرستې ته وردانګلې دي. د افغانستان په باب د لویدیځ په تیره بیا د امریکا مشخصو دریځونو ته په پام سره له افغانستان سره د دوی مرستو ته څه خاص تمه نسته، خو د افغانستان ولس په انتظار کې دی چې د اسلامي هیوادونو د یوه ارګان په توګه د اسلامي ملګرتیا موسسه د مالي مرستو د ترلاسه کولو او لیږدولو لپاره په لازمو ژغملتیاو او د مرستو په غونډولو سره د افغانستان د مظلوم او کړېدلی ولس ژغورنې ته ور ودانګي. په داسې حال کې چې لویدیځ په سیاسي دلیلونو سره افغانستان هیر کړی دی او دغه وضعیت ته څه توجه نه لري، اسلامي هیوادونه د افغانستان له ولس سره د مرستې رسونې لپاره له درون مسؤلیت سره مخامخ دي او باید یوازې د اعلامیو په صادرولو بسنه نه وکړي. د افغانستان ولس نه یوازې د اقتصادي او معیشتي له نظره له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي، بلکې د مرستې رسونې او د کنډوالو د پاکولو د امکاناتو له نظره هم په ډیرې تنګڅۍ کې دي. په داسې حال کې چې دمګړی د ایران، پاکستان او قطر په شان هیوادونو له افغان ولس سره مرسته کړې، اکثره لویدیځ او نړیوال هیوادونه د مرستې نه کولو لپاره د امریکا بندیزونه پلمه ګرځوي. د طالبانو مقامات هم په دې خبر ټینګار کړی چې د امریکا د بندیزونو د نړیوال انسان دوستانه مرستو مخه نیولې ده. پر دې اساس د افغانستان د ولس پر مصیبتونو د نړیوالو سترګو پټول یو نه بخښونکی جنایت دی، ځکه چې په دغه هیواد کې انساني مسلې باید له سیاسي موضوعګانو سره ورګډ نه سي او میلیونونو اړمن انسانان په خپل حال پرې نه ښودل سي. ایزانو، موږ به نن په هنداره کې د افغانستان د وروستۍ زلزلې او سیلاب په وړاندې د نړیوالو د مرستې رسونې د مسؤلیت په باب در سره خبرې وکړو. په دغه بحث کې له موږ سره ملګرتیا کوي د افغانستان پخوانی جهادي شخصیت او کارپوه حاجي محمد امین فروتن او همدارنګه د افغانستان تکړه شناند او خبریال سید رحمان سالار. از مر سره ملګری اوسی ال ای وی لند شان د میو ورسته برترا ګرز استاسو خدمت ته. ایزانو، د هنداره په خبرونه کې مو هرکلی کو. خپل بحث د ښاغلی سید رحمان سالار څخه په پښتنې سره پیلوو. سالار صاحب، په خوست او پکتیا کې له مرګونې زلزلې وروسته چې په تر 3000 زیات کسان یې مړه او ژوبل او په زرګونو کورونه یې وران کړل، د طالبان مشرانو او افغان ولس د نړیوالو مرستو غوښتنه وکړه، خو تریخ حقیقت دا دی چې تر اوسه د ایران، قطر او پاکستان نه علاوه نورو کومه هیوادونو له افغانستان سره مرستې نه دي کړي او اکثر هیوادونو پلمه پر طالبانو د امریکا بندیزونه دي. تاسو دې مسلې ته په کومه سترګه ګورئ؟ آیا دا مناسبه ده چې انساني مسایل له سیاسي مسایلو سره ګډ او په مصیبت کې یو قوم یوازې پرېښودل سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی د هر څه مخکې د افغانستان ټول شریف ملت ته او په ځانګړې توګه زلزله ځپلو سیمو ته د قربانیانو ورسو ته کورنیو ته د زړه له کومې تسلیت وړاندې کوم. الله پاک د شهیدانو کورنیو ته نیکې بدلې او جمیل صبر ورکړي. د ټپیانو د الله پاک په خپل فضل او کرم سره روغتیا نصیب کړي، هغوی ته د ژر تر ژره صحت ور په برخه کړي. رښتیا هم لکه تاسو چې وویل، هغه زلزله کومه چې په خوست او پکتیا او پکتیکا یې ډېر ځپلی دي، دا څومره چې په رسنیو کې منعکس کیږي متاسفانه حقیقت تر دې ډېر تریخ دی. خلک ډېر ځپل شوي دي. یو خو هغه دی چې په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، چې تر زرو شاوخوا زیات کسان شهیدان شوي او د دوونی موزر و شاوخوا که تپیان خودل شویدی. علاوه دینا زرگون و کورانی کورونا ویجار شویدی، تخریب شویدی، نریدلی دی. هاگا تاسو پویگی چه در افغانستان خلق دی اقتصادی لحاظا پا دست کچا که ندی چه بیا دوی پا کم وقت که وکا ولیشی داغا زیانونا بیرتا جبران کری. دینا علاوه ځینې معتبر نړیوال سازمانونه لکه ملګری ملتونه او نور روغتیایي ټیمونه داسې اندېښنې ښیي چې خدای مکړه د دغه زلزلې نه وروسته ځینې ناروغۍ په سیمه کې خپرې نه شي، چې دا هم د تعامل او د توجه او د پاملرنې وړ خبره ده. نو په ټول کې ویلی شو چې دا یو ډېره لویه غمیزه ده، او الله پاک دې د افغانستان حکومت او ولس ته توفیق ورکړي چې د دغو خلکو د درد دپاره څه چې په توان کې وي هغه وکړي. خو راځو دې ته چې دغه موضوع که فرض کړو په نړۍ په بل ګوټ کې رامنځته شوی وای، په ځانګړې توګه په لویدیځ کې وای، بیا نو موږ تاسو پوهیږو چې دا چیغې او دغه بشر حقوقو ټیکاداران او شعارونه چې پورته کوي هغوی به ډېرې چیغې وهلې وای نظر اوس ته. نو دغه د کوم شعارونه چې دي د بشر د حقوقو د مساویتوب او د نړیوال یو کله د یو کله وای چې بشري حقوق دي او د ښځو حقوق دي او دغه دي د ماشوم حقوق دي، خو په عمل کې موږ وینو چې لویدیځوالو د افغانستان سره څومره چې مناسبه وه هغسې د همکارۍ دپاره یې غږ نه دی پورته کړی، او د هغې نه علاوه ډېره ګیله چې کېږي هغه د خپلو نه کېږي چې اسلامي نړۍ ده، اسلامي هیوادونو متاسفانه یوازې محدودو هیوادونو تر اوسه پورې مرسته کړې ده، مرستې ته را دانګلې دي، نور یا غلی دی یا یوازې د بیانیو په صادرولو سره بسنه کړې ده.
مننه. اوس به راسم دغه پوښتنه د ښاغلی حاجي محمد امین فروتن څخه وکړو. فروتن صاحب، تاسو ته هم معلومه ده چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په خوست او پکتیا ولایتونو کې مرګونی زلزله وسوه چې زیات شمېر کسان ته یې مرګ ژوبله واړوله. افغانانو د نړیوالو مرستو غوښتنه کړې، خو تریخ حقیقت دا دی چې تر اوسه د ایران، قطر او پاکستان نه علاوه نورو کومو هیوادونو افغانستان سره مرستې نه دي کړې، او اکثرو هیوادونو د امریکا بندیزونه پلمه ګرځولې. تاسو دې مسلې ته په کومه سترګه ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو زه د یوه افغان او مسلمان انسان په توګه په خوست او پکتیکا کې د تیرې هفتې د زلزلې او ناورین د ټولو قربانیانو کورنیو ته د خپلې خواخوږۍ مراتب وړاندې کوم، او د لوی خدای جل جلاله له درباره په دغه ناورین کې وژل شویو ته فردوس جنت او پر وژلو ته روغتیا او پاتې کورنیو ته د زړه صبر غواړم. واقعیت دا دی چې طبیعي او آسماني پیښې او آفتونه نه باید په انساني ټولنو کې د سیاسي مناسباتو ښکار شي، او ټولو وګړو ته پکار ده د شرق او فارسی ژبې د لوی شاعر او عارف سعدی علیه الرحمه په قول چې ویلی دي: بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش یک گوهرند، چون عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. به هر دول سیاسی و مذهبی قومی و نور و راز راز ملاحظات و توپیرون و پرته د نړۍ په هر برخه او هر نقطه کې چې میرا مینځته شي د بنی آدم والی پر بنسټ مرستو ته ور ودانګي. طبیعي ده چې په خوست او پکتیکا کې اوسنۍ زلزله چې زیات شمیر او خونړي تلفات یې رامینځته کړي دي د دغه شانې حوادثو څرګند مثال دی. خو کله چې په یوه انساني ټولنه او جغرافیه کې داسې آسماني آفتونه رامینځته کیږي، نو طبیعي ده چې مرسته کوونکې ټولنې د یوې بشري برخې په توګه د دې پوښتنو سره مخامخ کیږي چې دې ناورین دغه ناورین چیرته، څنګه او د چا د واکمنۍ تر سیورو لاندې رامنځته شوی دی. اوس چې ګورو دغه آسماني فاجعه په داسې یوه جغرافیا کې رامنځته شوی ده چې د اسلامي امارت په نوم د طالبانو واکمني ده، او دغه واکمني حتی د قطر، ایران او پاکستان په ګډون چې د افغانستان سره ګډې پولې لري، پولې او منافع لري، د یوې له مشروعیت څخه برخمنې واکمنۍ په توګه په رسمیت نه ده پیژندل شوي. نو کاملا طبیعي ده چې د امارت په څیر د یوه داخلي او نړیوال مشروعیت څخه بې برخې واکمني د غمونو او دردونو شېبې به د داسې عکس العمل سره مخامخ کیږي، او کیدای شي زلزله د طالبانو د واکمنۍ لپاره هم یو داسې درس شي چې وار په وار د یوه ملي او نړیوال مشروعیت په لور د ګام اخیستو د لارې مشال شي.
مننه ایزانو د یوه لنډه شاندمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت. هندار خبرونه کې مو هر کله کو خپل بحث ته دوام ورکو. سالار صاحب اکثره هیوادونو په تیر بیا اسلامي هیوادونو یوازې د بیانیه په صادرولو او خواشنې په سرګندولو بساینه کړه. لویدیځ هیوادونه هم د امریکا بندیزونه پلمه ګرځوي. د افغانستان د ګاونډیانو چټکی او ښه مرستې ته په پام سره تاسو فکر نه کوئ چې اوس وخت را رسېدلی د افغانستان خلک او چارواکي خپل واقعي دوستان او دښمنان وپیژني او د لویدیځوال په ځای د سیمې مسایلو په خپله د سیمې د هیوادونو په لاس کې حل سي؟
تاریخ دا ثابته کړې ده کله چې دغسې طبیعي پیښې رامنځته شوي دي په ځانګړې توګه په اسلامي هیوادونو کې یا په وروسته پاتې هیوادونو کې، نو لویدیځوالو خپلې هغه بشر دوستانه مرستې هم تر سیاسي موخو پورې محدودې کړې دي یا د هغې سره یې تړلې دي، تړاو یې ورکړی. نو اسلامي هیوادونو ته پکار ده چې نور ځانونه په لویدیځ پورې ونه تړي، په خپله د خپل منځ کې د ورونو په شان هماغه ډول چې الله تعالی مسلمانان یو د بل ورونه بللی دي، هماغسې د ورور په شان د خپل ورونو مرستې ته راودانګي او په لویدیځوالو د تکیه نه کوي. دا کنن په افغانستان دغه پیښه په افغانستان کې رامنځته شوې ده، خدای مکړه سبا په بل اسلامي هیواد کې رامنځته کیږي، په بل کې رامنځته کیږي. نو همدغه کې د ټولو عزت دی، د ټولو پکې خیر دی چې یو د بل ته مرستې لاس ور اوږده کړي، یو د بل باندې لاس ونیسي، یو د بل سره مرسته وکړي، یو د بل په درد او په غم او په ستونزو کې ځانونه شریک وګڼي او په ګډه یې حل لار پیدا کړي، حل ومومي. نو افغانان داسې څوک نه دي چې د چا مرسته یا د چا احسان بهیر کړي. افغانان احسان فراموش خلک نه دي، بلکې تاریخ دا ثابته کړې ده کله چې چا د افغانانو سره مرسته کړې، په ستونزو کې ورسره د حل کې ملا تړلې ده، افغانان تر مرګه ورسره درېدلي دي. او برعکس چا چې پر افغانستان یرغل کړی، افغانستان سره یې ظلم کړی، د افغانانو یې ځورولي دي، تیری ورباندې کړی، بیا یې چا ته د غلامۍ سرټ هم نه دی ټیټ کړی. نو په دې هیله چې اسلامي هیوادونه دې ټکی ته پام وکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي، انشاءالله چې په دې کې د ټولو عزت او د ټولو خیر دی.
مننه فروتن صاحب، ستاسو نظر په دې اکله څه دی؟ تاسو په دې اکله څه ویل غواړئ؟
لکه څنګه چې ما په خوا وویل، نړیوال باور او د ملي مشروعیت نه درلودل د دې سبب شوي دي چې هغه هیوادونه هم چې د اسلامي هویت مدعیان دي، د داسې ناورینونو او خونړیو حوادثو پر وړاندې یوازې د خواخوږۍ پر پیغامونو بسنه وکړي او خپل مسؤلیت د خدای، اسلام او انسانیت پر وړاندې هیر کړي. زما په ګمان د ایران او پاکستان په څیر د ګاونډیو مرستې هغه مهال د دوستانو او دښمنانو د پیژندلو سبب کیدی شي چې په افغانستان کې د ملي مشروعیت څخه برخمنه واکمني موجوده وي. خو طالبانو ته هم پکار ده چې دغه طبیعي او آسماني ناورین ته په کتو د نړیوالو لخوا مرستې هغه خپل د مشروعیت او حقانیت بیلګه ونه بولي، خو تر اوسه داسې نښې نښانې دغه ناورین ته د رامنځته کېدو او د طالبانو د واکمنۍ په تبلیغاتو کې نه یوازې نه لیدل کېږي، بلکې د طالبانو ځینې کړۍ هڅه کوي چې دغه چې همدغه لویه انساني فاجعه هم چې باید د نړیوالو په مرسته مقابله وشي، په دغه لاره کې د هر ډول اړیکو ته د خپل ځان د مشروعیت په سترګه ګوري. دا ناورین او غملللې پیښه د هیواد د نړۍ او نړۍ لپاره لوی درس دی چې باید ترې عبرت او پند واخیستل شي.
مننه. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د هنداره په خپرونه کې د افغانستان د ورستۍ زلزلې او سیلاب په وړاندې د نړیوالو د مرسته رسونې د مسولیت په باب د افغانستان په خواني جهادي شخصیت او کارپو حاجی محمد امین فروتن او همدارنګه د افغانستان تکړه شنند او خبریال سید رحمان سالار نظرونه تاسو ته وړاندې سول. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
روتسپانو ته کتنه.
گران اوریدونکو، د سلام په وړاندې کولو سره ازل یې خراب دي د خپل محترم همکار
فاطمی سره
اساسو درانه حضور ته حاضر سی یو چورس پنګ ته د کتنې پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. ایزام د خبرونې په سر کې بل لومړی د ایران چاپ بیا د ځینو ورځپانو د افغانستان او کاخ پاتسون نو ځینې بهرنۍ ورځپانو خبرونه او مطالب تاسو سره شریک.
عزیزانو، په سر کې هم جام جم و رسپانه را اخلو. د تهران چاپ جام جم و رسپانه په خپل لومړی پانه کې په ویانا کې د اټومي مذاکراتو ته په اشاره سره تهران ته د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مسؤول جوزف بورل د سفر په اکله لیکنه کړې ده، او د لیکنې عنوان یې دی د ایران پریکنده اراده او لویدیزو لالهندي. اورسپانی د لویدیزو هیوادونو د دباونو او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د ناعدلانه پریکړه لیک د تصویبېدو په وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت پریکنده تریسته په اشاره سره لیکي چې د رئیسی د حکومت له پیلې ده د لومړی ځل دی چې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول تهران ته راځي او په ویانا کې د مذاکراتو د دوام غوښتنه کوي. خو د ورسپانې په وینا دغه ډول تګ راتک او د ایران د اسلامي جمهوریت له چارواکو سره سلامشورې په اټومي مذاکراتو کې هیڅ ډول پرمختګ نشي رامنځته کولای، مګر دا چې د تهران په وړاندې د واشنگټن په دریځ کې بدلون راشي. جامع جم ورسپانه زیاتوي چې تر دې مخکې هم د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مرستیال انریکا مورا او بیا د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافائل ګروسی تهران ته راغلی و چې د ملګرتیا او خو خبرو وروسته په ناڅاپه د خپل دریس په بدلولو سره د اسرایلی رژیم د چټي تورونو پر اساس د اټومي انرژي د اژانس په واکمن شورا کې د ایران پر ضد پریکړه لیک تصویب کړ. د ورسپانې له نظره که امریکا او اروپایي هیوادونه له دوګونی چلند او بې ځایه غوښتنو څخه لاس واخلي او د ایران وړاندیزونو ته ځواب وایي، ممکن دی چې په ویانا کې د اټومي مذاکراتو بهیر له سره پیل شي.
ایزانو اوس راځو کیهان ورسپانې ته. د تهران چپ دغه ورسپانې هم تهران ته د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مسؤول جوزف بورل سفر ته په اشاره سره د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان ویناو ته انعکاس ورکړی دی چې ویلي، موږ چمتو یو چې په راتلونکو ورځو کې په ویانا کې خبرې اترې له سره پیل کړو، لیکن امریکایان باید انصاف او حقیقت څخه لرې نسي او په خپلو خبرو باندې په درېدو سره مسؤولانه دریځ غوره کړي. ورسپانه په دوام کې لیکي چې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤل بورل هم ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به ایران سره د بندیزونو د لیرې کېدو او د ایټمي مسلې په هکله خبرې اترې له سره پیل سي. ورسپانه همدارنګه د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مرستیال انری کامورا یو ټویټ هم انعکاس ورکړې چې پکې ادعا کړې امریکا د برجام نړیوال موافقې ته د راستنېدو لپاره جدي اراده لري. ورسپانه په یو بل خبر کې بیا د نړۍ هیڅ یو هیواد له لوږې په امان کې نه پاتې کیږي تر عنوان لاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش خبرداری ته انعکاس ورکړی چې په نړۍ کې د خوراکي توکو د کمښت په هکله خبرداری ورکړی دی. ورسپانه لیکي چې روسیه او اوکراین د نړۍ د غلاتو یوه لویه برخه تامینوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ جنګ د غلاتو د نړیوال کمښت سبب سوی دی. وراندې په خبر کې راغلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ د لسو شتمنو هیوادونو مشرانو ته په یو پیغام کې ویلي چې د یوې نړیوالې لوږې د رامنځته کېدو خطره زیاته سوې او په راتلونکي کال کې به د نړۍ هیڅ یو هیواد به له دې بلا څخه په امان کې پاتې نه سي.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه د تهران رادیو نوري عزیزانو ورسپانو ته د کتنې د پروګرام په دې برخه کې زو کابل خواته او د کابل ځینې ورسپانې به وګورو. موږ دغه ورسپانې له انټرنیټ څخه اخلو. په سر کې هم د کابل مسیر ورسپانه دغه ورسپانه په خپل سایت کې نن لیږي چې ګڼو هیوادونو یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې پر افغانستان خپل بندیزونه پای ته ورسوي. د آر ټي رسنۍ د راپور له مخې وروسته لاغه چې سخت زلزلې د افغانستان ځینې برخې وځپلې نو بشردوستانه مرستو ته سخته اړتیا پیژ شوه. سرچینه وایي چې امریکا هم خپل مرستې اعلان کړې خو تر ټولو ستره مرسته به یې دا وه چې پر افغانستان اقتصادي دباوونه پای ته رسولي وای. په دغه راپور کې راځي چې ګڼو هیوادونو له امریکا د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ آزادول غوښتي دي. په دې کې چین هم شامل دی چې د بهرنی او چارو وزارت یې ویلي چې امریکا پر اړتیا له اړمنو افغانانو سره د مرستو پلان لري نو د دغه هیواد کنګل شوي شتمنۍ دي آزاد کړي او پر افغانانو د اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. دغه ورسپانه بیا په یو بل خبر کې لیکي چې یونیسف وایي چې زلزله ځپلو سیمو ته د اوبو د سیاستلو توکي لېږدل دي. یونیسف یاد ماشومانو د ملاتړ صندوق په تازه څرګندونه کې ویلي چې له زلزله وروسته په زلزله ځپلو سیمو کې د غیر صحي اوبو او له دې امله د پیښیدونکو ناروغیو د موجودیت ویره شته وي نو له همدې امله دوی دغه سیمو ته د اوبو د پاکولو او پاک ساتلو وسایل او درمل هم لېږدل دي.
ایزانو وسرازو کلید ګروپ ته دغه آنلاین خبرونه لیکي چې په بلخاب کې چاینیز عملیات پای ته رسیدلی دی. ورسپانه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت څخه په خبره شوې خبر پانه کې په حواله لیکي چې د دغو عملیاتو په پایله کې د یادې ولسوالۍ سیمې له مخالفو وسلوالو پاکې شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې په ترسره شوي عملیاتو کې د طالبانو ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی او وسلوال له مقاومت پرته له سیمې څخه وتلي دي. په همدې حال کې بیا د سرپل والي مولوي محمد یعقوب ویلي چې د بلخاب ولسوالۍ خلک د طالبانو د حکومت څخه ملاتړ کوي او دوی هم له دغو خلکو سره نرم چلند کوي. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې په یادې ولسوالۍ کې د طالبان د ځواکونو او د مولوي مهدي په نوم د یو ځایي قومندان او د طالبانو مخکنی قومندان د پلویانو ترمنځ د جګړو ضد او نقیض راپورونه ورکول کېدل. دغه آنلاین خبرونه په یو بل خبر کې بیا لیکي چې د لوی جرګې لپاره پولیتخنیک پوهنتون رخصت شوی. د خبرونه په وینا په ټولنیزو رسنیو کې له تیرې شپې راهیسې یو مکتوب لاس په لاس کیږي چې پکې د لویې جرګې د جوړېدو لپاره د کابل پولیتخنیک پوهنتون محصلین د یوې اونۍ لپاره رخصت شوي دي. په یاد مکتوب کې له محصلینو څخه غوښتل شوي چې د لویې جرګې د جوړېدو په هدف باید دوی سر له نن څخه تر بل یکشنبې پورې درسونو ته را نسي. که څه هم د طالبانو حکومت ترسه په رسمي ډول په دې اړه نظر نه دی ورکړی، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلی و چې ډېر ژر به د شته ستونزو د حل لپاره د علماو غونډه جوړه سي. کلید خپرونه هڅه کړې چې په دې تړاو د طالبانو د چارواکو تازه نظر هم واخلي، خو هغوی تر دې وسه په دې کله ځواب نه دی ویلی.
عزیزانو، ګڼو لویدیځو ورځپانو او خپرونو د افغانستان په لیرې پرتو جنوب ختیځ ولایت یعنی پکتیکا کې د وروستۍ مرګونې او ویجاړونکې زلزلې زیانمنونو ته د مرستو د رسېدو په څرنګوالي باندې مطالب خپره کړي. په سر کې ډیجیټل ژورنال. ډیجیټل ژورنال لیکي طالبانو ژمنه کړې ده چې د بشري مرستو په بهیر کې لاسوه نه وهي او اجازه به ورکوي چې مرستندوی بنسټونه خپل کار مخته یوسي. په زلزله کې د زیانمنې پکتیکا اوسیدونکي سختو مرستو ته اړتیا لري او بشرپال سازمانونه او ټولنو ته یې تمه دي. ډیجیټل ژورنال لیکي پخوا بشري ټولنو شکایت کاوه چې طالب چارواکي مرستې هغو سیمو ته لیږي چې د دوی د جنګونو ملاتړ کاوه او د مرستو په ویش کې لاس وهي، خو ډیجیټل ژورنال داور د پکتیکا د یو سیمه ییز چارواکي په حواله لیکي چې که یونیسف وی یا ډبلیو ایف پی د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو بهیر به کې طالبان لاسوهنه ونه کوي.
قدرمنو اوریدونکو، ورځپاڼې ته د کتنې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په متعال خدای سپارو.
خدای مل او ملګری. Thank you.